د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو په دې یو ساته پښتو خبرونه کې مزنور یاس نور هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې د ولسی جرګې یو شمیر غړي وای امریکا سره د امنیتی همکاري او پټړون کې زند د تړون په لاسلیک کې زند د هیواد پر اقتصاد نه وړه غیز کړی او کارونه سست کړی دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی دی چې د واشنگټن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبرې وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 219 پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت سره. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د دوه اړخیزو مسایلو په اړه خبرې کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن وویل چې متحده ایالات او چین باید عملی همکاري پراخه کړي او نتیجې وښيي. خو مخکې به ناجیه صافی ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات او بخې د افغانستان کورنی خبرونه واوروي.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو هیواد به له اوسنیو ستونزو او حالاتو خلاص شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون په راتلونکو انتخاباتو کې د مدني ټولنو ونډه د شفاف انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې ګټه وربولي او د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف وایي چې د مشرانو جرګې لخوا د راتلونکو کال په تایید شوې بودیجه کې د ولایتونو اړتیاوي او لومړیتوبونه سم په پام کې نه دي نیول شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې ولسمشر کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو هیواد به له اوسنیو ستونزمنو حالاتو نه ووځي. د دې جرګې یو شمیر غړي نن په خپل عمومي غونډه کې وویل چې په 1300 ورځو کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې تړون په اړه خبرې روانې دي، پر پوځي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو یې منفي اغیزه کړي. د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو دا هم وویل چې ځینې مرسته کوونکو هیوادونو خپل مرستې ډولې او نور هیوادونه هم له افغانستان سره پر خپل همکاریو له سره غور کوي. خو ولسمشر کرزی د مشورې ته لوی جرګې پورسته ورځ وویل هغه وخت به امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې امریکایي شرایط ومني. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په راتلونکو انتخاباتو کې د مدني ټولنو ونډه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې ګټور بولي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د مدني ټولنې فعالان به له دوی سره د عامه پوهاوي او د انتخاباتو له پروسې نه د سره نه پاره همکاري وکړي.
د انتخاباتو پروسه ملي او سیاسي پروسه او دغه ملي او سیاسي پروسه مدیریت انتخاباتو کمیشن کوي، اما یغې تر څنګه باید ټولنې مختلف او قشرونه په دې کې فعال نقش ولوبوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم درنګا یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې لمخي به مدني ټولنې وکړي شي چې د انتخاباتو د سارنې په برخه کې فعال ونډه واخلي. ټاکل شوی چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. او اکتا یا د شفافیت او حساب ورکولو ائتلاف وایي چې د مشرانو جرګې لخوا د راتلونکي کال په تایید شوې بودیجه کې د ولایتونو اړتیاوي او لومړیتوبونه سم په پام کې نه دي نیول شوي. د دې ائتلاف مشر حسین وردک نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د مسلې ته باید جدي پام وشي او په هر ولایت کې د خلکو او ولایتي شوراګانو له غوښتنو سره سم ملي بودیجه تصویب شي. د افغانستان د مشرانو جرګې د 1993 لمریز کال بودیجه پرون د ځینو تعدیلاتو پر وسلو سره تایید کړه. د هغه د افغانستان اړوند کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له جناقه الکوزینه اوري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث کوي. د ناتو روسیې شورا له غونډې مخکې له فروف د ناتو له عمومي مشهندس فوق رازموسین سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. خبری رسنوی ویلی تمه ده چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د اوکراین په مسلې هم بحث وکړي. په اوکراین کې وروسته له هغې شخړې راپورته شوې چې د دې هیواد جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له اروپایي اتحادیې سره د نږدې اړیکو تړون رد کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سې شنبې په ورځ په اوکراین باندې د روسیې فشارونه په غیر مستقیم ډول وغندل او وویل چې دا فشارونه په نامناسب ډول د اوکراین د راتلونکي لوري پر وړاندې د یوې جګړې تحمیلول دي. دا نه ده څرګنده چې لافروه به له جان کیری سره د ناتو روسیې شورا د غونډې په څنګ کې په جلا ډول هم وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایډن نن وویل چې متحده ایالات او چین باید عملي همکاري پراخه کړي او نتیجې وښيي. جو بایډن د چین له مرستیال جمهور رئیس لی یوان چو سره نن په پیکنګ کې خبرې وکړې. بایډن په داسې حال کې چین ته سفر کړی چې په لانجمنو ټاپوګانو کې د پیکنګ لخوا د دفاعي ساحې د اعلان له امله په سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. جو بایډن چې د سې شنبې په ورځ یې په توکیو کې د خپل متحد جاپان له مشرانو سره خبرې کړې وي وایي چې د چین په دغه عمل سخت خواشینی دی. د چین دفاع وزارت نن وویل ځواکونه د ټاپوګانو د اغېزناک کنټرول ټینګولو بشپړ توان لري. د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا پوځي الوتکو د دغو ټاپوګانو د پاسه الوتنې کړې او چین ته مخکې له مخکې کومه خبرتیا نه ده ورکړې. د اوکراین صدر اعظم میکولا آزاروف خبرداری ورکړ چې مخالفان د سیاسي شخړو زیاتول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې مظاهرې دوام لري او خلک د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. آزاروف نن کابینې ته په وینا کې د غراز هغو مظاهره کوونکو ته چې حکومتي ودانۍ بندې کړي خبرداری ورکړ. هر څوک چې له اساسي قانون او نورو قوانینو څخه سرغړونې وکړي سزا به ورکول شي. کابینې نن په داسې حال کې غونډه وکړه چې مظاهره کوونکو د حکومتي ودانۍ مخه بنده کړې ده. مظاهره کوونکي غوښتنه کوي چې حکومت له اروپایي اتحادیې سره د اتحاد او سوداګرۍ تړون د نه لاسلیک کولو له امله باید استعفا وکړي. اپوزیسیون د سې شنبې په ورځ ونشو کړی چې په پارلمان کې د حکومت د سلب اعتماد لپاره د رای ورکونې په مقصد کافي رایې ترلاسه کړي. د اوکراین د مرکز کیف ښار آزادۍ میدان کې په زرګونو مظاهره کوونکي ناست دي او د خلکو دا ټولون په دې هیواد کې د 2004 کال نارنجي انقلاب وروسته تر ټولو سترې مظاهرې او لاریونونه بلل شوي دي. او د لبنان حزب الله شیعه ډله وایي د دوی یو قمندان تېره شپه په بیروت ښار کې د خپل کور بهر وژل شوی دی. حزب الله په یو بیان کې ویلي حسن اللاقص په سیمه ییز وخت نیمه شپه ووژل شو. د لبنان امنیتي چارواکي وایي حمله کوونکو د اللاقص پر موټر حمله وکړه. حزب الله د حملې پړه پر اسرائیل واچولې ده. دا ډله وایي اسرائیلو له دې مخکې څو ځلې د اللاقص د وژنې هڅه کړې وه. د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزارت ویان یګال پالمور په دې پیښه کې هر ډول دخالت رد کړ. اسرائیلو او حزب الله په 2006 کال کې جګړه کړې وه چې له امله یې له 1200 زیات لبنانیان چې اکثر ملکیانو وژل شوي وو. دغه راز په دې جګړه کې له 1500 زیات اسرائیلیان وژل شوي ول چې ډېر شمېر یې پوځیان ول. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دغه راز د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي له امریکا سره د امنیتي تړون په لاسلیک کې ځنډ د هیواد پر حالاتو په تیره بیا د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی دی.
حتی بعضی پروژه ها بودجهش قطع شده به شمول پروژه بودجه سال که دولت آلمان به پروسه سال بودجه میداد.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی نن کابل ته ورسید او ټاکل شوی چې د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبري وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې مدني ټولنې د خو او شفاف انتخاباتو د ترسره کیدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي.
دغه ملي او سیاسي پروسې مدیریت انتخاباتو کمیسیون کوي، اما یې غیر تر څنګه باید ټولنې مختلف او قشرونه په دې کې فعال نقش ولوبوي. سپاهي جمله کې مدني ټولنه د علما او شورا د په مجموع کې د افغانستان خلک دي.
په خبرونه په دوهمنی مې کې دوه ونیس پروګرامونه لرو د انصاف پلټ کې او حقیقت څه دی. په حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ورزش پر ودی او ستونزو د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود سره غږیدلی وو.
خوشبختانه موږ په زیاتره ولایتونو کې خصوصا په شمال کې موږ میدانونه هم لرو، اکاډمیان هم لرو او کوشش مو هم ده چې د کابل په شان او د ننګرهار په شان دغه څه په خوست، په قندهار او حتی په شمال کې هم دغه سیستم مو نه.
د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو د هیواد بل اوسنیو جنجالي حالاتو وزي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن وویل په تېرو څو ورځو کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبرې کیږي، د دې هیواد پر پوځي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو یې منفي اغېز کړی دی. د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وکیلانو دا هم وویل چې ځینو مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې ځنډولي او نور هیوادونه هم له افغانستان سره پر خپلو همکاریو له سره غور کوي. خو ولسمشر کرزی تر لویې جرګې وروسته وویل هغه وخت بل امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې امریکا یې شرایط ومني. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغلی. میوند، د ولسي جرګې د غړو اندېښنې څه وې؟
بلې، څنګه چې تاسو نورې سب ځینو اشاره وکړل، د دوی هم په وروستیو څو ورځو کې یعنې تر لویې جرګې وروسته چې د امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه باندې د مشورې لپاره افغان حکومت راغوښتې وه، او بیا وروسته ولسمشر کرزي د امریکا لپاره ځینې شرایط کښېښول چې هغه د سولې موضوع او د انتخاباتو موضوع او د عملیاتو موضوع وه. تر هغه وروسته دوی په خبر باندې چې په افغانستان کې پر بازارونو یعنې په اقتصادي حالاتو کې پر بازارو ډېر به تاثیر سوی دی، د دوی په خبره باندې خپل ځینو هیوادونو له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي، یعنې په ځینو پروژو کې خپله بودیجه ځنډولې ده، او پوځي حالاتو ته هم د امنیت شورا په غونډه کې یادونه وسول چې ګواکې پر افغان ځواکونو باندې تیل بنسیبی دي. دا ټول هغه مسایل چې د یور باندې بحث کوي په دولت سر کې په عمومي غونډه کې، او د دوی د اندېښنې وړ خبرې وي. د مثال په ډول به د دې جرګې ته یوې غړي فوجي کوپی خبرې ورته ورته سره دا وایي مرسته کوونکي او ملاتړ هیوادونه په ډېر بې لیوالتیا د افغانستان بودیجې ته ګوري، حتی د ځینو پروژو بودیجه بنده شوې ده. د سولې د پروژې په ګډون جرمني مخکې د سولې د بهیر بودیجه ورکول، خو اوسنیو حالاتو ته نور حاضر نه دي. پر همدې اساس زه فکر کوم چې یوازې د امنیتي تړون سیاسي اړخ او سیاسي معنا مهمه نه ده، بلکې اقتصادي او ټولنیز اړخونه هم مهم دي چې د خلکو، سوداګرو، پانګوالو او ملاتړ هیوادونو پر ذهنیتونه یې اغېزې کړي، او دا زموږ لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. بلې نور صاحب.
بلې مېوان صاحب، د ولسي جرګې د غړو له حکومت څخه غوښتل، یعنې په خاص ډول ولسمشر حامد کرزي څخه، چې څه باید وکړي؟
د دې غوښتنه د افغان حکومت په ځنګړي ډول د ولسمشر کرزي څخه دا و چې افغانستان په اوسني حالاتو کې هم هغه ډول چې افغان حکومت یې افغانان غواړي، د دوی په نظر باندې هم خوندي نه دی. دوی د دې جرګې بلې غړي فرخوندي زهرانه دري هم د ځینو هیوادونو لاسبهنو ته اشاره وکړل، یعنې مخالفتونو ته، او د ځینو هیوادونو غوښتنو ته اشاره وکړل چې دوی ویل چې ځینې هیوادونه غواړي چې دا تړون افغانستان لاسلیک کړي، ځکه چې د افغانستان کېدای شي که دا تړون لاسلیک نکړي او بهرنی ځواکونه افغانستان سره ووځي، ممکن افغانستان له ځینو جنجالونو یا ځینو ستونزو سره په نظامی ډول باندې یا په مثلا په اقتصادي ډول باندې د ځینو حالات سره مخ شي. نو افغان ولسمشر باید پر خپل دغه شرطونه باندې څه نرمښت راول، یا دغه شرطونه څخه د افغانستان د ګټو په پرتله باندې ټینګ ونه نیسي دغه شرطونه د امریکا سره، او دغه تړون لاسلیک کړي. نو د غوښتنې وچې دی کړې خو افغان ولسمشر مخکې مجرو ویل چې هغه امریکا ته ځین شرایط ته چې د سولې د ولسمشر کرزي په خبره باندې چې سولې د پاکستان د امریکا او پاکستان په لاس کې ده، او په افغانستان کې سولې راسي د ترون تحریر د رڼو انتخاباتو د لپاره چې ضمانت ورکول سي، او د افغانان پر کورنو چې عملیات باندې د ولسمشر کرزي هغه شرطونه و چې د امریکا لپاره یې شو، خو په بروکسل په غونډه کې بیا د امریکا د بهرنی چار وزیر او نورو چارواکو بیا هم پر دې ټینګار وکړي چې افغان ولسمشر د دغه تړون د امریکا سره لاسلیک کړي، چې دوی خپل پلانونه او مسایل ورته برابر کړي. بلې مرسته.
بلې ماسو مایوان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د غړو او په افغانستان کې د ایساف په ماموریت کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بیا هم د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال هلته شته، او تاسو باید دغو خبرو له مهمو ټکو خبر کړو. لبل خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي نن کابل ته ورسید، او ټاکل شوی ده چې د واشنگتن او کابل ترمنځ د امنیتي همکاریو پر تړون خبري وکړي. جیمز ډوبنز په داسې وخت کې کابل ته ځي چې پرون د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ناتو عمومي منشي تر 2014 میلادي کال وروسته د ناتو مرستې له افغانستان سره د امریکا په امنیتي تړون پورې مربوطې وګڼلې، او امریکایي چارواکو تر دې مخکې ویلي وو که دا تړون ونه شي له افغانستان سره به ښایي په پوځي او ملکي برخو کې امریکا خپلې ژمنې ترسره نه کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی جیمز ډوبنز په داسې وخت کې کابل ته رسیدلی دی چې یو جګپوري امریکایي چارواکي خبرداری ورکړ چې هر څومره ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون مسله ځنډوي، هم هغومره له افغانستان سره د نړیوالو ملاتړ کمی شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې جیمز ډوبنز نن کابل ته ولاړ، او دوی به هلته له حکومتي چارواکو سره خبرې وکړي. د همدې اژانس په باور په واشنگتن کې او د ناتو د متحدانو په منځ کې ناامیدي له دې سره یو مخ زیاته شوې ده چې حامد کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون د همکاریو د تړون له لاسلیک کولو د اوس لپاره پښه شوې ده. وروسته تر دې چې تیره میاشت مشورتي لوی جرګې موافقه وکړه چې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک شي، افغان ولسمشر نړیواله ټولنه پر دې پریکړې حیرانه کړه چې دغه تړون شاید افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د حامد کرزی لدی پریکړې وروسته د کابل او واشنگتن د چارواکو ترمنځ یو لړ جدي خبرې وشوې او د همدې خبرو په لړ کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استاد جیمز ټوبنس کابل ته تللی دی او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې برخه کې له تبصرې ډډه کړې ده چې ټوبنس به له ولسمشر کرزی سره وګوري که ونه ګوري. یو امریکایي چارواکی په واشنگتن کې رویټرز رانسته وویل هر څومره چې د امنیتي تړون مسله ځنډیږي هغومره له افغانستان سره د نړیوالو پر ملاتړ منفي اغېز شیندي او دا ښکاره ده چې دغه ځنډ هغه بېسارې بې اعتمادي نور هم زیاتوي چې په افغانستان کې شته. د همدې چارواکي په وینا د ډوبنس د کابل سفر د هغو مشورو یوه برخه ده چې د سیمې په اړه یې کوي خو د امنیتي تړون پر مسلې به هم وشخیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په بروکسل کې وویل چې کېدای شي دغه تړون د افغانستان یو نه یو چارواکی لاسلیک کړي. زه فکر کوم چې د دې تړون لپاره دا مهمه ده چې کار یې مخته ولاړ شي. اوس کېدای شي چې دفاع وزیر هغه لاسلیک کړي، حکومت یې لاسلیک کړي او که کوم بل څوک یې مسؤلیت منلی شي هغه یې لاسلیک کړي. خو رویټرز اژانس په عین وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په وینا څرګندوي چې په هر حالت کې ولسمشر حامد کرزی په دې برخه کې له پامه نشي غورځېدلی.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ام دم نیفهمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چمو در مکنه
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تون شید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها متوازنه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری به آزادی رادیو نو آوری.
په دې پروګرام کې هم سبا د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي او دفاعي همکاریو د تړون مسأله څېړل کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او له چارواکو او میلمنو خپلې پوښتنې مطرح کړئ او هم په دې اړه چې آیا دغه تړون ژر لاسلیک شي کنه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم او ریدلې شي. بیا هم د کابل او واشنگتن ترمنز د امنیتی تړون په موضوع کې تمکی ول کابل چاپی خبرونو او رسپانو هم دا مسله راخسته ده. نسیم شفق د کابل چاپی خبرونو ته کتنه کړې ده.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي صنعت او په افغانستان کې د اداري فساد په اړه مطالب او لیکنې خپرې کړي. سرنوشت خصوصي ورځپاڼې د ناټو د عمومي منشي اندروس فوغراسموسن خبره راخیسته چې ویلي دي په افغانستان کې د دوی د حضور لپاره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کېدل ضروری دي. خاغلی راسموسن سرګنده کړي کچیرې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي سند لاسلیک نشي نو ناټو نشي کولای چې په افغانستان کې خپل نوی ماموریت پیل کړي. سرنوشت د شفافیت د نړیوال سازمان هغه خبر شوی راپور ته هم اشاره کړي چې پکې افغانستان په 2014 میلادي کال کې یو ځل بیا د سومالیا او شمالي کوریا سره په اداري فساد کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ورسپانې لیکلي چې په افغانستان کې لومړی درجه مفسدین واکمن دي او ستر فساد په حکومت، خصوصي سکتور او په دې هیواد کې په مشتو بهرنیانو کې دی. ملی باور ورسپانې د ولسمشر کرزی د ویان ایمال فیزی نه په نقل لیکلي چې وایي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه د ښاغلي کرزی دریځ پر خپل ځای دی. ایمال فیزی څرګنده کړي چې امکان به ولري چې ځینې دولتي چارواکي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ولسمشر کرزی د دریځ مخالف وي، خو د هغه په خبره د مخالفتونه به د جمهور رئیس پر دریځ کوم اغیز ونه لري. ملی باور په خپل لومړی مخ کې په غټو ټکو سره لیکلی چې په افغانستان کې د جګړې او سیاسي ناندریو ترڅنګ د فساد سطح هم ورستر بلې پورته ځي. د ورسپنې لیکلی چې لا هم افغان دولت د اداري فساد د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی وچت کړی چې د افغانانو او نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. هیواد دولتی ورځپاڼې هم د ناټو د عمومي منشي هغه ګواښ راخیستی چې وایي کله امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو د ناټو روزونکي او سلاکاران هم نشي کولای چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل ماموریت ترسره کړي. د ورځپاڼې د اندرس فوغلاسموسن په حواله لیکلي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون کولای شي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د حضور لپاره قانوني چوکاټ رامنځته کړي. هیواد ورځپاڼې هم د افغانستان پر مخ د فساد ناولی داغ څنګه پاکېدای شي تر عنوان لاندې په دې هیواد کې د اداري فساد په اړه یو مطلب خپور کړی دی. محور خصوصي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي سند او په دې هیواد کې د اداري فساد په هکله لیکنې خپرې کړي. محور لیکلي په داسې حال کې چې ولسمشر کرزي له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په اړه پښې بندې کړي، خو د ده یو شمېر سلاکارانو او نږدې کسانو تر امریکا ډیر د حکومت کمزوري او خپل ځان ته ځای لټول غواړي. د ورځپاڼې په افغانستان کې د اداري فساد پر مسلې هم لیکنه خپره کړې او د دې ترڅنګ د زندانونو وضعیت هم د اندېښنې وړ بللی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې مدني ټولنې د ښو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې مهم رول لوبولی شي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن له مدني ټولنو سره په دې اړه په یوې غونډه کې د انتخاباتي قوانینو په اړه د مدني ټولنې له یوې شبکې سره یو تړون هم لاسلیک کړ. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښو او شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله ډاډ څرګندوي، خو د انتخاباتو د څارنې ځینې ارګانونه وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په اړه ډیر اندېښمن دي. په دې اړه نور حال له کابل د ازادي راډیو د خبریالې جمیله ظریف په راپور کې.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې مدني ټولنې د انتخاباتو له پروسې نه په څارنې او خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو سره کولای شي د شفاف انتخاباتو ترسره کېدل ډاډمن کړي. د دې کمیسیون مرستیال د چهارشنبې په ورځ له مدني ټولنو سره په یوه غونډه کې له مدني ټولنو وغوښتل څو د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره مرسته وکړي. عبدالرحمن هوتکی وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ژمن دی او په دې برخه کې به د درکونکي رول ولوبوي.
مدني ټولنه ګوري په څو برخونو کې مرسته کولی شي. یو برخه د عامه پوهاوی پروګرام دی چې د انتخاباتو کې ډېر مهم او اساسي ټکی، او دومره برخه د انتخاباتو د پروسې څخه نظارت. د انتخاباتو پروسه ملي او سیاسي پروسه ده، او دغه ملي او سیاسي پروسې مدیریت انتخاباتو کمیسیون کوي. اما یغې تر څنګه باید ټولنه مختلفو قشرو نه په دې کې فعال نقش ولوبوي. سپاهي جمله کې مدني ټولنه، د علماو شورا ده، په مجموع کې د افغانستان خلق دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې غونډه کې د اکسن په نوم مدني ټولنو له یوې شبکې سره یو تړون هم لاسلیک کړ چې له مخې دا شبکه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې له دې کمیسیون سره مرسته کوي. سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په هکله ډاډ څرګندوي، خو وایي چې امنیت لا هم هغه ستونزه ده چې دوی د روانو انتخاباتو په اړه اندېښمن کړي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د ترسره کېدو ځینې څارونکي ادارې هم د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو یا ټیفا بنسټ مشر محمد نیوم ایبزاده چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې څلورم د ستونزې پرتې دي.
از آدرس تیفایی که ما نگرانی داریم برای انتخاباتی که در
مجد تیفال آدرس ده راتلونک انتخابات به حق لندش نلرو چه شای راتلونک انتخابات دیر ستونزی ولدی ده ستونزی بلا بیلی دی. یو ده انتخابات و امنیت، دو هم پا انتخابات که دشد و گجون چی ترو سوار تا هیچ کار نده سوی، درم پا حیوات که ناسالم سیاسی رقابتون چی کولی سی ده خلکو پا ذهنونو نوار اغیز وکری، او چلارم ده چی مجد انتخابات و نتیجه تر درندش منیو.
و مورد سیمی که ما نگرانش هستیم از نتایج انتخابات.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم مانی چې امنیت تر روانو انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه ده، خو د دې کمیسیون مرستیال ډاډ څرګندوي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د ښځو ګډون پراخ وي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو همداراز د دې کمیسیون په بېطرفۍ ټینګار وکړ او ویل چې دوی به ډېره هڅه وکړي چې را روان انتخابات له هر پلوه ډاډمن وي. تر دې وړاندې هم په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کړیو او اشخاصو د راتلونکو انتخاباتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې ممکن را روان انتخابات له ډېرو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ازادي راډیو د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په 1200 نوی منځنۍ څپو او دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدلی شئ. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون په دې هیواد کې د هلکانو ساتلو یا بچه بازی د زیاتوالي په خاطر یو تحقیقي پروګرام په شمال زون کې پیل کړی او له دې ناوړې پدیدې سره د مبارزې په اړه د دولت له دولته د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده. نور حال مزار شریف د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپورټ کې
په شمال زون کې د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر قاضي سید محمد سامی د هلکانو ساتل یعنی بچوازی فعل د اسلام احکام خلاف کار وګڼه او له ټولو دولتي عدلي قضایي او مدني ټولنو له مسؤلینو څخه یو وغوښتل چې د دې کار غیړنې پدیدې په لمنځه وړلو کې مبارزه وکړي.
جل شاید این مورد ارګان های عدلی و قضایی و ادارات دولتی مقامای ولایت علما
دولت عدلی او قضایی ارګانونه دینی علمان او رسنۍ د ټول په ګډه سره باید د دې پدیدې سره مبارزه په مخ کې ونیسي
روشن بکنن تا در مجموع دادخواهی صورت بگیره. در
افغانستان د بشر حقوقو کمشنران وای د اساسي قانون د 28مه ماده لمخه د بنسټ مکلف دی ترڅو د بشري حقوقو د وضعیت خوالي لپاره فعالیت تر سره کړي. د بشر حقوقو کمیسیون مسولین وای چې هر کال د بشري حقوقو په وړاندې د تشدد د لمنځه وړلو په خاطر یو تحقیقي پروګرام جوړوي او په 1901 کال کې دا پروګرام ناموسي قتلونو او جنسي تیریو موضوع ته ځانګړی کړی و. دا چارواکی وایي د سږ کال پروګرام یې په افغانستان کې د بچه بازی فعل زیاتوالي او له هغه سره د مبارزې په برخه کې ځانګړی کړی دی چې تر اوسه دا پروګرام په بامیان او دایکندي کې پلی شوی او دا مهال یې په بلخ ولایت کې هم تر همدې نامه لاندې خپل تحقیق پیل کړ. د بشر حقوقو کمشنران لدی سره چې د بچه بازی د فعل ارقام مشخص نکړه خو په هیواد کې د دې کرغړنې پدیدې زیاتوالي لپاره اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د زیاتوالي اصلي عوامل د منفي مناسباتو زیاتوالی د ولور جګوالی په هیواد کې د موتاد ماشومانو زیاتېدل او د زورواکانو لخوا د 13 کلونو د کم عمره ماشومانو څخه سوء استفاده ده. د بشر حقوقو مسؤلینو د خپلو ادعاو د اثبات په خاطر د دې تحقیقونډې ته یو شمېر د بچه بازی فعل قربانیان هم راوستل چې له دې ډلې څخه یو کس د هویت د نه مشخص کېدو په صورت کې یې غونډې ته داسې وویل
چې
ټول ماته په بده سترګه ګوري. د ماما لورانې د تره زامن له ما سره خبرې نه کوي او راته وایي چې دا کس یو رقاص یا بازینګر دی. د بشر حقوقو کمیسیون وای د دې پدیدې لمنځه وړلو یوازینۍ لار د جزا په قانون کې د دې عمل فاعلینو ته د سخت سزا ټاکل دي. د بشر حقوقو کمشنران وای ک په ټولنه کې د دې منفور عمل په وړاندې ټولنیز حساسیتونه زیات شي دا مسله هم کولای شي چې د دې پدیدې د نسبی کموالی عوامل وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې په خو هم د افغانستان د بشر حقوقو مسولینو ویلي ول چې داسې موارد په خو هم له دوی سره ثبت رسیدلی چې د دې ښکارندویونه کوي چې په خواني وسلوالو او اوسنی زورواکان د افغانستان په مختلفو سیمو کې د 13 کالو څخه کم عمره هلکان د خوخي په محفلو کې د نجونو په سر آرایش کوي او بیا یې ګډوي. مجیب الرحمن حبیب زای مزار شریف.
تاسو لا پیغامونه نه
زما نوم محمد اسماعیل ارغندیوال ده. دا په دې رسالو کې او په دې اخبارو کې او په رادیو کې تلویزیون کې دوی دا خلکو ته گوشتد وکو او نارینه خلکو ته چې دوی ظلم کوي په خزه باندې په اطراف کې په دغه کارونه دا ظلم ده، دا غیر انسانی ده او له بل خوا دغه اسلامي مشران ورته هم غوالم چې هغه دوی د اسلام د لیار نه دوی گوشتد کوي او دا مولایی او مولان چې مجموعات دی دوی ته ووایي چې دا کار خکنه ده چې خزه باندې ظلم وشي.
زه خالد امرخیل میو تن د کابل اوسیدم کای من کوای سو تا ما په هوای رامنځته کو او تا جامع انکشاف ورکړو تر غو په رامنځته سي او د خزي حقوق باندې پوسی نارینه او بل اخره ما غدا چې تخت تریخواله له خزي په مقابل ورکړي. دولت تم دا غوړم چې زیاتره خزو ته رول ورکړي په کار کې په جامع کې ترڅو چې وکولای سو خزه او نر یو بل سره په شریکه کار وکړي. د لطیف نومیږم خو مشترک کار دی، باید زموږ تاسې حکومت ملت ټوله په دې باندې پوه سي او ټوله سره عامه پوهاوی د طریقه کار ورسره وسي او بالاخره د ښځو په تاوتریخوالي په اړه باندې د دوی سره مرسته وسي. هغه خلک چې تعلیم نه لري هغوی سره باید کار وسي او هغه چې د ښځو په اړه باندې تاوتریخوالی منځته راوړي د هغوی سره باید کار وسي او هغوی باید وپېژندل سي او پس له هغه څخه وپوهول سي.
یوشمیر کابل خاریانو چې د خزو پوران د تاریخوالي په اړه نظرونه څرګندول د خبرونه دوهمه نیمایي ته رسیدلی او ل مخکنی وادي سره سم دا برخه مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی دی. انصاف پلاټه کې حقیقت څه دی؟ په حقیقت څه دی پروګرام کې د افغانستان د کرکټ د ورزش پر ودی او ستونزو د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود سره غږیدلی او اوس هم په افغانستان کې دوه نیمې بجې کېدونکي د جان قال کوزه استډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر راتلونکو انتخاباتو کې د باندې ټولنو ونډه د شفافو انتخاباتو د ترسره کېدو په برخه کې ګټوره بولي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د مدني ټولنې فعالان به له دوی سره د عامه پوهاوي او د انتخاباتو له پروسې نه د څارنې په اړه همکاري وکړي. افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي که جمهور رئیس حامد کرزی له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي نو هیواد به له اوسنیو ستونزمنو حالاتو نه ووځي. د دې جرګې یو شمېر غړو نن په عمومي غونډه کې وویل د افغانستان او امریکا ترمنځ د دې تړون په اړه روانو ناندرو په پوځي اقتصادي او ټولنیزو حالاتو منفي اغېز کړی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې اته تنه د بېلابېلو جرمونو په تور نیولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان جنرال امین الله عمرخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شوو کې دوه تنه مشکوک سړي تښتونکي هم شامل دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف سره د دوه اړخیزو اړیکو په اړه بحث کوي. د ناتو روسیې شورا له غونډې مخکې لافروف د ناتو له عمومي منشي اندس فوق رازموسین سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. د امریکا د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس جو بایدن نن وویل چې متحده ایالات او چین باید عملی همکاري پراخه کړي او نتیجې وښيي. جو بایدن د چین له مرستیال جمهور رئیس لی یوان چی سره نن په پیکن کې خبرې وکړې. د اوکراین صدر اعظم میکولا آزاروف خبرداری ورکړ چې مخالفان د سیاسي شخړو زیاتول بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هېواد کې مظاهرې دوام لري او خلک د حکومت د استعفا غوښتنه کوي. او د لبنان حزب الله شیعه ډله وایي د دوی یو قومندان تېره شپه په بیروت ښار کې د خپل کور بهر وژل شوی دی.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هله به خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بلی دي نه می څوک ما پرې دورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف ویګر کوی ازرکین شاله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د میدان وردګ د نرخ ولسوالۍ وسیدونکو محمد اکبر وایي چې د میدان خار په مرکزی روغتون کې ډاکټرانو یې لمیرمن سره د ماشوم زیږولو پر مهال بد چلند کړی دی.
څنګه مریض ولادي تکلیف درلود او ساتونه موږ موټر نیولی و شپخانې ته مو رسو او هلته په میدان ښار جلیک ته مو رسو. د جلیک لخوا له طرفه د قبیلو د زنانه ډاکټرانو لخوا نه د مریض په وخت ولادت کې وهل کېږي کشکېږي سره بد رعایت کېږي او حتی تر دې پورې یوه ښځه ډاکټره دلته ده په وخت هغه کې ورته وایي چې ته د ما لپاره سوال وکړه چې زه اولاد نه لرم او بیا شکر پورې کا بیا یې وښي. نه چاته مې لیدي نه مې شکایت کړی په کړی نه څو غږ اوري په کړی او نه څو خبرې ته غوږ نیسي. یوازې تلیفون ما تاسو وکړه چې مریض ځان سره که په دې اله ترسپار کېږي خدای نه خواسته په وخت کې له منځه ځي حیات یې تباه کېږي مخسر مخ کېږي. موږ دا غواړو چې د مریضانو توجه وکړه خصوصا اناس داخلي ډاکترانې مریض غم وخوري لږ توجه توقعات کړی چې یو سړی یو موټر نیسي دوه ساعته د موټر منزل کې هلته خپل مریض په حالت د کوما کې یا په حالت د سخت حالت کې په کړی دی. یا داسې یوه ښځه زنانه چې په هغه سره تکلیف د ولادت په کړی دی جنیک د میانشا ته رسي هلته د اولو
مونږ د غستون زده میدان خار د مرکزی روختون له مشر ډاکټر فاروق وردک مخلص سره تر حق را. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې ما مخکې ویلې یو کس د میدان خار د نرخ ولسوالۍ نه مونږ ته زنګ واله واغوی ویلې چې میرمن د نرخ ولسوالۍ نه راوستي د میدان وردک خار روختون یا ما کلینیک ته هلته د ویل چې خزی کله چې ولادت کو دې سره د ولادت پر مهال یا د ماشوم زیږولو پر مهال ډیر بد وضعیت د نرسانو قابلو لخوا شوې ده او دا یا توهلم ده که څه هم چې موږ په خوان د سوار ته پیښه درلوده د ننګرهار د روغتون نه خو موږ غوښتل چې تاسو سره په دې اړه خبرې وکړو تاسو په دې اړه څومره څه وایئ دا مسله څومره تاییدوئ
زه خو اول دا وایم چې که داسې پیښه شوې وای که نه
بله
او د مریض او پایواز ناراضه وای
بله.
ما د دفتر فاصله د ولادي اتاق قدموی چې حساب کې سل قدمه نه راځي نو دغه ورور د دې دپاره چې د مشکل دفتن حل شوی وای که نه
بله.
مو لازمه توصیه که چا د کار کړی وای زمه توصیه هم ورته کړې وای کدیدوی ده که به د خپل وخت ځای کړی و ما ته به راغلی و چې په راتلونکي کې هم داسې کار چا نه وای کړی ولې زه تا صدا ویم چې زموږ په ګلاتي روغتون کې فقط سه گالی اندازه خدمات ولس لپاره ارزکی که یعنی اکثریت ولس ډیر راضی دیته او هیچ داسې وخت داسې ستونزه خو بیا د قابله او د ډاکتر د خونه به زه باوري نه یم چې داسې پیښه دې وشي چې هغه د یوه طرفه مریض وي او د بله طرفه د دینه ډاکتر یا قابله یا ډاکتر د خونه ناشایسته برخورد ورته
دوی ډاکتر سبب بخښي یوه مسله دا وایي چې کله چې دوی میرمن ماشوم زیږولو نو په هماغه وخت ډاکټر یا هماغه مسؤول قابلي تېنه غوښتي دي ورته ویلي دي چې زه اولاد نه لرم ما ته دعا وکړه دا وایي چې ښځې مې البته د دې کار نه انکار کړی یا څنګه یا به دعا ورته کړي او په هغې وخت کې هم قابله یا ډاکټره پې په قار شوې ده او بد برخورد کړی تاسو یې نظره دغه چلند یعنی د طبابت اخلاق باید څنګه یي
اول خو زه دا چلند بلکل محکوموم بلکل د ډاکټر د هغه خو پرېږده چې حتی د عادي انسان په کچه هم دغسې برخوردونه نامناسب بلکل محکوموم او سخت مخالف یم او داسې جلسه به د موږ ونوینه چې په دې کې زموږ برخورد د مریض او غیر مریض سړي سره په څه شایسته رقم سره باید وشي او زه ډېر طرفدار د دې یم چې په مجموع کې ټول غواړو چې د افغانانو مشکل حل شي یعنی باید موږ په یو سلوکو کې څه تغییرات راولو او بیا صحیح بحث شو داسې یو بحث دی که یو ناروغ راتي یو ډاکټر ته هغه بې پروردګار عالم نه بل چا ته هېڅ امید نه وي نو زه بلکل د دې مخالف یم
او بیا مخصوصا وبخښي ډاکټر صاحب تاسو خبره هم قطع کوم مخصوصا هغه کسان چې له لرې پرتو سیمو نه په مشکلاتو سره موټر نه لري موټر نیسي بیا خپل ناروغ مخصوصا هغه مېرمنې چې ناروغي هغوی بیا د کلینیک اشرفخانې ته راوړي نو یو بله مسله هم ده چې ډاکټر صاحب فکر کوم هغه کسان چې په ولایتونو کې په روغتونونو کې هغه ډاکټران یا طبي کارکوونکي چې بد چلند کوي دغه کسان مجبوریږي چې خپل ناروغ مرکز کابل ته راوړي او تاسو پوهیږئ چې کابل کې نن سبا ډېر بیروبار دی او په روغتونونو ډېر مشکلات دي دلته نو فکر کوو چې که دا په خپله سیمه ییزو روغتونونو کې یا ولایتونو کې د ډاکټرانو د تخصص د سطحې په لوړوالي کې کوشش وشي او همداراز د دوی چلند ښیي نو دغه ناروغان به کابل ته هم نه راځي او دلته به هم ګڼه ګوڼه نه ډېریږي
تاسو سره فلسفه ده موافق یم چې څومره ښه چلند وي با کیفیت خدمات وي خلک راضي وي د مریضانو ناروغانو ستونزه به هملته په محل کې حل کېږي او برعکس دو به د لویو ستونزو سره زموږ د غریب مخلوق مخامخ وي ولې د حل لاره ډېره ساده او ډېره سلیسه ده
بله بله مهربان
خلک دغه شرکات اجرا کوي چې څه رقم د یوې ادارې د بدنامولو دپاره یو حرکت وکړي چې دا معمول دی په ټوله دنیا کې
زه فکر نه کوم دا یو سیمه ییز کس و د محمد اکبر په نامه
داسې کسان په سیمه کې هم شته دي په بازارو کې په خریاتو کې هم شته دي که دا موضوع وای په یوازې دې چې دومره لرې تماس ونیسي مصرف وکړه یو ځله به ما ته راغلی و بیا به د تاسو سره تماس نیولی و
واقعا او تاسو ژمنه څه ده په راتلونکي کې دغه کسانو سره به تاسو د کومې لارې برخورد وکړئ دغسې ډاکترانو قبلو سره
زه په دفرنسي په خپل کې په د خپل روزانه ژوندانه کې د دغسې برخوردونو دکه صحیح بحث کې وي که په نورو بخشو کې وي سخت یې مخالف یم او د دې مقابل کې په هر څه مقابل کې تحمل لرم ولې د داسې رش برخورد مقابل کې هېڅ تحمل نه لرم د ما به
انشاءالله تعهد دارم که وریست جناب نور هم آگاهی آمه پروگرامون مشتقیتی و در راکستوان و سر به دهخی رویه پا که الوان موگ نورم خپل پیامون قوی که و ولی پا کار داده چه در وریستون و سر هم کار وشی آگاهی آمه پروگرامون پورت یولد شی چه چرو دوی هم پا ده قانی شی کلا کلا پا ده تقاضا ده و مراجع کهون که دیر اروله پا داکتر بانده دیر تراکم ده ناروغان وی ازدهام ده ناروغان زیاد وی
کتام جو بخی دکتر سه بو بخی دا رادیو می تاسو خپل رادیو د آزادی رادیو د خلکو رادیو د خلکو د غږ رادیو ده ولی بیا د دې ترڅنګ چې دا خبر تاسو ته ورسیده تاسو نور خدمات څنګه د دوی شکایت کول ویل مونږ مثلا دوا په خپل اخلو د باندې نه ده روختون بهر د دوا خدمات هم څنګه دي تاسو هلته شفخانه کې دوا لري
دوا حکومت دوا چې اساسي دوا یعنی په طبي لحاظ موږ اسنشل درګ وایو
بله
در این سلجات که در وزارت ستامه پالیسی که شامل داده اقا با خام خواه پروفتون که موجود روی در اختون در خانه بارکول کلی یو مقدار دست دواغانی دی کلا کلا چه اقا در این سلجات دوانه پورت دوا مریض تا ضرورت پیدا کلی ممکن در بازار نیم وقت در یوه خبره ده دوام اساسی ستون در دلتا چه ده اساسی ستون زده ده چه ده کمی منابع چه زموگ ولایت ده پا واق ده ورکولکی اغا ده سیویستو ده وگریز واق پا مقابل ده ورکولکی یعنی ده منابع پر کپیتا مختصابی
بله.
حال ده چه اغا ریختین ای نفوز چه کم ده زموگ ولایت که ده یو میلیون پشاو خواه که ده
او تاست ده تون را مقدار در کولکی؟
بله
او تاست ده تون را اندازه؟
لکن افر پشاو خواه که را کولکی ده هم یوستون زده چه موگ ده مقام ده وزارت سرم شریکه کریه و مقام ده وزارت پارلمان سرم شریکه کرده موضوع تیر کال ده موگ ده مانگه ورکشاپ و او ده ستون ده فکسریت ولایاتو که
زشته او دکتر سب تاست ده یواز ده میدان خار ده ولایت ناروغان رازی یا نور ولایتون نو نمی تاست خدمات څنګه دی ده خپل ده میدان خار ولسواله یو مریضان تا تاسو رسیدگی کوله شی کنه
ده موگ تا خوب یو ده غیمو رختون چه ده ده سرک پسر رختون ده
بله
ده موگ ده ولایت ده تاقه ولسواله چه نجده پرتی دی ده گو اکثریت لکنرخ خود مرکز میدان شار او جلیز ده دکتور ناروغان دلتا راتی ولی کلا کلا کما پیخه که ده سرک سر لکسیدن لکنور واقعات ترافیکی پیخه
عجل واقعات
ده اکثریت و ولایات و اغا هم دلتا مریضانی هم راتی او اغوت هم لازم خدمات ارزکی و پلازم وقتی
او بله
ده خطه قبل بلا سپار رفتی خدمات ارزکی
دیره میربانی دکتر سب خوده دیو که چه دشپی و دوراز تاسو داغ دکتران او خپلا روختیایی پرسونال کنترول کهی پا دیل چه داغ کس یا آغا کسان چه مشکل لری تاسو سره واقعا نزدیم تر حکی چه تاسو داغوی مشکل حل کهی
میربانی داغ مسائل لگ دخیص گرشی چه وار واسه تاس تشریف را اولی
بلکل
انشالا دیر محصوم زبا تاس تا دی ترانسپورت سولت خپل موتر که بم را اولم خپل موتر که بخوردم دست دب حتی ناگهانی را بشو زبا نوم در سر تاس بده ناروغ و حالتم و گره
اطمان اطمان انشالا اطمان دکتر سه والینا
من هج دورور نفاسی و هیل اگر تک از این خبر در تشتردی چه پقتی بیو چوکویم درسه پا دی اثبات کار کو کنوی دای ولایتی رفتون ده کابل نه تا چون حال تا تراکم ده گاغه بیشی زیاده ده کابل ناروغان زمو ولایتی رفتون ترازی
بله بله حتما من با حتا و کچام ده محمد اکبر سر یو زی تاس رفتون تا در شو حتما در باشو ده خیره و میربانی دکتر سب دیره میربانی و رازم بخیر کور ودان جوانده اوز خدای پامان خدای پامان تاسو هم کابل شیخ پلیستون زی لمون سر شریک کرده زمون ده تیلیفون شمیره ده 0-202-202-202
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د دې اونۍ د حقیقت صدای پروګرام ته مو یو ځل بیا ز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ عمومي مشر او د قومونه او قبایلو په چارو کې د ولسمشر سلاکار شهزاده مسعود زموږ میلمه دی. له ښاغلي مسعود سره په دې پروګرام کې د کرکټ بورډ په اړوند مسائلو او په دې برخه کې د زینو ستونزې په اړه خبرې وکړو. مسعود صاحب ډیر مننه چې موږ د خبرونه میلمانه شوي.
کور مو ودان.
خوشاله اوسئ. مسعود صاحب، لکه نن چې تاسو د کرکټ بورډ د عمومي مشر په توګه ټاکل شوی یی، تاسو څوم دا کارونه کړی د کرکټ د لوبډل لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه د مخه زه باید دا ووایم چې الحمدلله د نور کلو پر تر باندې اوس زموږ د کرکټ بورډ اداره هم ظرفیت ډیر لوړ شوی ده او اداره مو د پخوا په نسبت مو ډیره ښه شوې ده. دوم دا چې موږ د سکاله د شروع نه تر پایه پورې د کرکټ څومره لوبې چې د موږ لوبډلې کړې دي، چې البته یو خو د دوی خپل استعداد او بل د ادارې ظرفیت وو چې دوی لپاره ښه سهولتونه برابر کړي دي. موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. تر دغه دمه هم چې زه درسره خبرې کوم، موږ په بورډ کې نه په وخت کې،
له دې وړاندې ظرفیتونه د کرکټ بورډ کم وو.
په اداره کې نیمګړتیاوي وې بدون شک. اوس هغه نیمګړتیاوي په اداره کې نشته ده. په ټیم کې به پخوا لیا به دقت نه کار ډېر اخیستل کم، اما اوس په سلو کې سل درته ویلی شمه چې د ټیم په انتخاب کې ډېر دقت کار اخیستل کېږي. یو خاص سلیکشن کمیټه مو ورته ټاکلې ده چې په دې باندې ښه غور کوي او ښه انتخاب وکړي، چې یو وجه هم دغه ده چې دوی دومره لاسته راوړنې درلودلې د ښه انتخاب خبره.
بله، مسعود صاحب، د کرکټ بورډ د کارکونکو یا د کرکټ د مینوالو یو انتقاد او چې په افغانستان کې د دوی لپاره مناسب ځای نشته ترڅو دوی پکې لوبي وکړي. اوس څنګه په څو ولایتو کې تاسو معیاري میدانونه د کرکټ جوړ کړي او په څو ولایتو کې پلان لري چې جوړ کړي؟
خاکه څو کلو مخکې ته نظر وکړو، اوس ورسره نظر وکړو. د خدای فضل ده اوس موږ استډیوم هم لرو، میدانونه هم لرو، چې زبر خبرګه د کابل نړیوال سټډیوم درته یاد کوم، د ننګرهار نړیوال سټډیوم درته یاد کوم. دا اوس په مختلفو ولایتو کې میدانونه دي،
اما اوس له کرکټ سره مینه ډیره پیدا شوه. فکر نه کوم چې د ننګرهار او کابل میدانونه به کافی وي. نور ولایتو لپاره، مثلا خوست لپاره، کندهار لپاره، تاسو څه پلانونه لرئ؟
بالکل بل شک موږ سکه هم دغه پروګرام درلوده، خو چې متاسفانه د ځینې ستونزو په وجه باندې هغه پاتې سه. په راتلونکي کال کې موږ د کندهار او د خوست لپاره خاص پلان لرو، چې هلته هم سټډیومونه ولرو. خو خوشبختانه موږ په زیاتره ولایتونو کې، خصوصا په شمال کې، موږ میدانونه هم لرو، اکاډمیان هم لرو، او کوشش مو هم ده چې د کابل په شان او د ننګرهار په شان دغه په خوست، په کندهار او حتی په شمال کې هم دغه سټډیومونه.
جناب مسعود صاحب، داسې انتقادونه موجود دي چې د کرکټ بورډ په اداره کې له کارکونکو سره سلیقوي برخورد کیږي، او لکه نه چې تاسو او تاسو اجرایوي مشر دې پوسټ راغلی، د دې ادارې شاوخوا 50 کارکونکو له وظیفې څخه لری شوې دي، تاسو په دې اړه څه وایي؟
50 کس خو باندې لری شوي، کله چې څلور پنځه کسان لری شوي چې هغه د ادارې د لزمدي په اساس باندې لری شوي دي. اداره ملک چې مخکې ماده تویل د پخوانه بوس ډیر ښه شوه ده. اوس هر څوک چې هر پوسټ راځي د آزاد رقابت لار نه راځي. یعنی زه به خپل قدر ته یاد کوم، اول د موږ خپل اجرایوي رئیس د آزاد رقابت لار نه من سره غلې ده چې ډیر تکړه، ډیر پیاوړی او د کرکټ ښه تجربه لري او په منیجمنت کې ماسټری لري. زه فکر کوم چې د 50 کسانو خبره به حقیقت مونږ لري. څلور پنځه کسان هم چې تللي دي هغه د ادارې د لزمدي په اساس باندې.
اما دوی داسې انتقادونه لري جناب مسعود صاحب چې دوی د شخصي خصومت له مخې له دندې لري شوي؟
په هیڅ وجه باندې نه. په یوازنه اداره چې زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا هغه د کرکټ بورډ اداره ده چې په هغه کې شخصي مسایل خصومتونه دا اصلا هیڅ وجود نه لري. دوی چې لري شوي دي فقط د ادارې د لزمدیت په اساس لري شوي دي، او دوی په ځای باندې چې کوم کسان راغلي دي هغه د آزاد رقابت په اساس باندې راغلي دي او هغه پوسټونه نیولي دي.
تاسو له اتصالات کمپنۍ سره هم قرارداد لرئ، هغوی تاسو ته هر کال کلنۍ مرستې درکوي، که په دې اړه د وضاحت ورکړئ، د هغوی کلنۍ مرستې له تاسو سره څومره دي؟
چون دا قرارداد په 2011 کې و، که په 2012 کې شوی و، د ادارې د کرکټ بورډ سره چې په هغه وخت کې د کرکټ بورډ چیرمن ښاغلی زخلوال صاحب و او دانش صاحب د کرکټ بورډ سی او، دا قرارداد هغوی سره شوی و او دا قرارداد درې کالو دپاره و. او په هغې قرارداد کې هم چې لږ څه یو ستونزه پیدا شوه چې زه باید یاده کړم چې د اورېدونکو ذهنیت په هغې باندې خلاص، په هغې قرارداد کې د یوې پټې انډور اکاډمي یادونه شوې چې دا باید جوړ شي. چې متاسفانه هغه انډور اکاډمي یا پټه سرپټه اکاډمي په هغې وخت کې جوړه نه شوه، ځکه د موسم چون ژمی راغی، موسم د دغه نه و چې هغه اکاډمي په هغې وخت کې جوړه شي، او هغه پیسې هم په یو بل ځای باندې مصرف شوی. یعنی په دې معنا
جناب مسعود، زما پوښتنه هم همدې برخه راتلله. اتصالات کرکټ بورډ ته $3,00,000 ورکړی و ترڅو په کابل کې د زیبای اندام یو کلب جوړ کړي. اوس داسې ویل کېږي چې دغه $3,00,000 ونه لګول شول او د کرکټ بورډ د کارکونکو یا د چارواکو شخصي جبونه تولاړي. اتصالات هم په دې برخه کې تاسو ته څو ځله مکتوبونه لیکلي کرکټ بورډ ته، په دې برخه کې تاسو ځواب څه دی؟
دا خو به زه په اطمینان سره ته ویل شم چې دا پیسې به د چا جیب ته نه تللي، سره د دې چې په هغه وخت کې د نور چارواکي وو. خو بیا هم زه یقین لرم چې دا پیسې شخصي جیب ته نه تللي، اما په هغه ځای باندې نه دي مصرف شوي چې هغه کوم دوی پلان کې ورکړل. انډور اکاډمي یعنی پټ اکاډمي به جوړ شي او جمنازیم جوړ شي. دا پیسې په نور برخه د کرکټ کې لګول شوي دي، اما آیف میل شوي نه دي. خوشبختانه خوشبختانه دا اوس و چې زه تاسو سره خبرې کوم، موږ دا پلان جوړ کړ او په سرپټ اکاډمي باندې دا اوس اوس په ډېر شدت سره کار روان ده، او ان شاء الله تعالی دا به هم جوړ شي. هغه پیسې په اطمینان سره درته ویل شم چې ورته بور نه شي.
جناب مسعود صاحب، دا سی ویل کی چې لدی ورسته اتصالات هم له تاسو سره له کرکټ بورډ سره مرسته کوي کړي، تاسو ته ایدوي
خیر په هغه اندازه باندې نه دي، اما دومره درته ویل شم چې اتصالات په موږ باندې بيخي د مرسته کمی هم کی د کرکټ بورډ اداره دومره فعال اداره ده یا مارکیټینګ دومره فعال ده چې موږ کولای شو چې د بل چا سره هم دا قرارداد وکړو. خو موږ دا ترجیح ورکړی ده چې موږ د اتصالات سره باید اوسو. کرکټ اوس په هغه مرحله کې نه ده، کرکټ ته هر کمپنۍ زړه کوي چې سپانسر یې کړي. کومه کونه لږ څه کم شوي دي، اما په هغه اندازه باندې هم نه لکه څومره چې خلک وایي.
بله، یو بل انتقاد دا دی چې کله په بهر کې د کرکټ ملي لوبډلې د لوبو لپاره ځي بهر ته، هلته په فری ټیکټونو باندې یا په وړیا ټیکټونو باندې د کرکټ بورډ د کارکونکو د کورنۍ غړي هم ورسره ځي.
دغه مسله زه فکر کوم چې د 2012 کال مسله ده، چې په هغه وخت کې موږ د پاکستان سره یو ورځنی وانډ انټرنیشنل میچ درلود، او موږ ته کامیار هوایي شرکت چې همیشه دا کومه کړی ده اوس هم کې موږ ته 50 فری ټیکټ راکړه، یعنی مجانی. موږ دې ته ترجیح ورکړه چې تر بل هر چا نه باید موږ د کرکټ بورډ د ادارې کسان زیات لاړ شي، ځکه چې دوی د کرکټ په خدمت کې دي. نو په هغه وخت کې داسې یو کار شوي، هغه په دې معنی باندې نه ده چې دا د کرکټ بورډ د بودیجې نه تللی دي یا د کرکټ بورډ بودیجه په بې ځایه په شخصي فامیلو باندې مصرف شوې ده. هغه مجاني ټیکټ وو، هغه د دوی حق وو. ډېر وطنوال د موږ لاړل په خپلو شخصي ټیکټونو باندې لاړل، ځینې په مجاني ټیکټونو باندې لاړل چې تر څو خپل ټیم تشویق کړي.
مسعود صاحب، تاسو د بودیجې مسله یاد کړه، حکومت څومره دا مهال د کرکټ بورډ بودیجې ته پاملرنه کوي؟ ځکه چې کرکټ بورډ په دې تیرو څو کلو کې افغانستان لپاره ډېرې بریاوې راوړې او د افغانستان بیرغ په نړۍ کې ورپاو. حکومت څنګه د بودیجې له لحاظه څومره توجه کوي کرکټ بورډ؟
په ټول دغه درو کالو کې چې کومه انکشافي بودیجه د موږ د کرکټ بورډ لپاره د دولت د خوانه راکول کیږي، دا په دې معنی نه ده چې دا کافی ده، ځکه چې موږ تر بل هر وخت نه اوس خپل داخلي کرکټ ته ډیره واده ورکو چې میدانونه ولرو، اکاډمیان ولرو.
کولای شي دقیق نه وای چې تاسو ته د کال د حکومت له خوانه څومره بودیجه درکول کیږي؟
$1,000,000 راکول کیږي، چې زه دا کافی نه بولم. او زه امیدوارم چې راتلونکي کالونه د موږ کرکټ به هم ظرفیت به نور هم لوړیږي، یعنی لسته راوړنې به زیاتی او د دولت توجه به هم ورته زیاتیږي، دا بودیجه به ور اضافه کوي. دا بودیجه کافی بودیجه نه ده، موږ په دې باندې اکتفا نه کوو چې دغه $1,000,000 کافی ده، باید تر دې هم ډیره زیاته شي.
بله، کرکټ بورډ سره لدې چې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوله افغانستان لپاره بریاوې ډیرې راوړې، اما لوبغاړي وایي چې دوی له پوره امتیازاتو یا کافي امتیازاتو څخه برخمن نه دي.
کرکټ د څو کالو مخکې سره اوس نسبت باندې پرتلا کو، نور په هغه وخت کې تاسو فکر وکړئ چې یو د کرکټ یو لوبغاړی د ورځې 1.5 افغانۍ اسریه درلودله، اما په اوس شرایطو کې چې زه تاسو سره خبره کوم په کافي اندازه باندې د موږ لوبغاړي معاش لري. د دوی لپاره چې کوم تمریناتي کمپونه په داخل او خارج کې جوړیږي ټول سہولتونه برخمن دي، یعنی دغه سہولتونه ټول د اداره د کرکټ بورډ ورته برابري. زه فکر کوم چې په دغه عرصه کې به کرکټ بورډ اداره هیڅ نوې نیمګړتیا به نه لري، یعنی هغه څه دوی مشکلات چې دي ټول مشکلات ته رسیدګي کړی ده تر بل هر وخت نه.
کله چې موږ تاسو په بهر کې د فوټبال یا د کرکټ د لوبغاړو ماشونه ګورو، هغه ډیر لوړ دي. افغانان خو هیڅکله هم له هغوی سره نشو پرتله کولای، افغان کرکټ لوبډله. اما اوس هم د دوی میاشتنۍ تنخوا څومره ده د کرکټ بورډ د ملي لوبډله؟
خیر، دا چون په څو کټګوري باندې دي، ټول په مساوي په یو رقم سره ماش نه لري، اما دومره د طویل شم چې نظر نور لوبغاړو ته یا نور ورزشي لوبغاړو ته چې په افغانستان کې کوم ورزشي ورزش مرواج دي، د ټول په نسبت باندې د کرکټ بورډ اداره خپل لوبغاړو ته کافی اندازه باندې معاش ورکړي.
یعنی هدا اقل او هدا اکثر نه دی معلوم؟
معلوم ده صاحب، ما ته چې په درې کټګوري کې دي، اے بی سی، د اے بی ډیری، د بی بی بیا کمی، د سی بی بیا بیخی غی. نور معاشات فوق العاده خدید نسبت نور غته، اما که د نور دنیا په پرتله باندې موږ مقایسه کو، د خطبی خبره ده چې هغوی هر یو کرورپتی ده، میلیون پتی ده. دوی هم که مهنت وکړي، خواري وکړي، او هغه مقام ته ځان ورسي لکه څنګه چې نور پیشرفته ملکونه رسولی ده، زه فکر کوم چې پاینده کې دوی ژوند هم دغسي، اما د پخوا په نسبت باندې اوس ژوند ډېر ښه ده.
بله جناب مسعود صاحب، د وروستیو څو میاشتو کې د کرکټ ملي لوبډلې ته د ځوانانو له لوبډلې څخه یا د نولس کلنو له لوبډلې څخه ځینې څیرې ورغلي دي. د دوی په انتخاب کې څومره دقت کیږي تر څو خدای مکړه داسې نشي چې ځینې مهمې لوبې د افغانستان په زیان تمام شي، افغانستان بایلي؟
طبیعي خبره ده چې اول خو تاسو فکر وکړئ چې ما مخکې درته ویل چې د کال د شروع نه تر اوسه پورې دوی ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې. بعض اوقات موږ سلیکشن کمیټې نوی ځوانانو ته هم وخت ورکړی چې په ټیم کې برخه واخلي، او ښه ځلیدلي هم دي. طبیعي خبره ده چې موږ به په ځوانانو باندې ښه سرمایه ګذاري کوو، ټول عمر خو به دا ملي ټیم نه وي. نور موږ ځوانانو ته هم چې چانس ورکړی ده ښه ځلیدلي دي، په آینده کې به یې هم ورته ورکوو، نور به هم زیات کار پرې کوو چې تر څو په آینده کې د هغې ملي ټیم ځای
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال د نړیوال جام سیالیو ته هم لار پیدا کړې، همداشان د 2014 کال لوبو ته هم لار پیدا کړې شلوریزو ته. دوی ضرورت لري چې په دې وخت کې پوره چمتووالی ونیسي تر څو دغه دواړه لوبې کې بری ترلاسه کړي. اوس د دوی چمتووالی څنګه روان دی؟
زه خو اول خپل ټول هیوادوالو ته د دوی په دغه کامیابی باندې چې دوی 2015 نړیوال جام ته د اولین ځل دپاره 500 ورځې لوبه ته لاره پیدا کړله مبارکي وایم. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه وه د کرکټ په تاریخ کې. دې تر څنګ خوشبختانه چې د موږ ټیم وکولی شي 2014 شل ورځې ته د درېیم ځل دپاره لاره پیدا کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په دغه بریاوو سره د هغې ورځې نه دوی ته خاص پلانونه جوړ کړي دي چې تر 2015 کال پورې په دوی باندې څنګه تمرینات په داخل کې وکړي، په خارج کې وکړي، څنګه نړیوالو هیوادو سره د مسابقو زمینه ورته برابره کړي. تاسو پوهیږئ چې د استرالیا آب و هوا یا هغه پیچونې فرق کوي د سیاسي هیوادونو سره. دا ټول شانې په نظر کې نیولې دي، او زه امیدواره یم چې دوی هم دا درک وکړي چې دوی مسؤلیت دوه چنده سره د ډېرې قوي قوي ټیمونو سره به دوی مخامخ کیږي. د نورو کلو په پرتله دا ځل باید دوی په نړیوالو لوبو کې ښه وځلی.
بله، په دې هیله چې د کرکټ ملي لوبډله په دې لوبو کې هم افغانستان ته بریا راوړي. مسعود صاحب، ورو ورو د خبرونې د پای شېبو ته ورسېدل، فقط په وروستیو کې څه وایي اورېدونکو ته؟ څه نوي پلانونه لرئ تر څو کرکټ بورډ نور هم وغوړېږي او د کرکټ لوبډله نور هم وځلیږي؟ څه دي ستاسو نوي پلانونه؟
دغه ټول ټول سره چې موږ دغه کارونه کړی دي، زما په اند باندې به موږ اولویت داخلي کرکټ ته ډیر زیات ورکو چې داخلي کرکټ مو ډیر زیات رش پیدا کی، اداره به نور هم پیاوړی کو، او خپل ملي ټیم یا د نسکلونو ټیم باندې به لیا زیات خواري کو، لیا زیات مهنت به پکو چې تر څو پراتونکي نړیوالو لوبو کې دوی ښه لاسته راوړنې ولري.
ډیره ډیره مننه. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسید. له خپل میلمه د کرکټ بورډ له عمومي مشر شهزاده مسعود صاحب څخه ډیره مننه.
کور مو ودان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
رسیږي په پیسو.